Dei morre, mada.
د نن نو وضعیت په دې پروګرام کې د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان په طبي څانګو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پریکړې ته د غبرګونونو په لړ کې د بښنې نړیوال سازمان دغه نوی بندیز غندلی او په دغه هیواد کې پر نجونو او میرمنو باندې د ټولو لګیدلو محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. آیا طالبان به خپل دغه محدودیتونه لرې کړي؟ دا هر څه د نن وضعیت په دې پروګرام کې. دا نن وضعیت د پروګرام قدربنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاره مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلال زای ساسي کوربایم او لکه څنګه چې تاسو د خبرونې په سر کې اوریدل په دې غږیږو چې په افغانستان کې په طبي مؤسساتو کې د افغان نجونو د زده کړو تر بندیز وروسته غبرګونونه خورا زیات راغلي دي او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دغه اقدام غندل دي. دا چې د طالبانو د دې اقدام هدف څه دی او آیا امیدواري سته چې په راتلونکي کې بیرته دوی ته د زده کړو خصوصا په دې طبي مؤسساتو کې د زده کړو زمینه مساعد شي شته کنه؟ په دې اړه به دوه ډېر قدرمن میلمانه په بحث کې راسره وي، د افغان نجونو او میرمنو د حقونو فعاله نظیفه جلالي او همدارنګه د ښځو د حقونو فعاله اغلې روګل افغان به راسره وي او د دواړو سره به په دې اړه بحث وکړو. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. کور مو ودان. اما په سر کې د نن ورځې مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان په طبي څانګو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پریکړې ته د غبرګونونو په لړ کې د بښنې نړیوال سازمان دغه نوی بندیز غندلی او په دغه هیواد کې پر نجونو او ښځو د ټولو لګیدلو محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی چې طالبان د یو سخت سیاست له مخې یو د بل پسې په څرګند ډول دا حق څخه سرغړونه کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدام په وړاندې غبرګونونه کې د ښځو د هیلي پنجرې په نوم غورځنګ پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا په دې هیواد کې د جنسیتي اپارتایډ بله نښه ده. د ایران په عدلی وزارت کې د بهرنیو اړیکو د چارو مسؤول افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د خبرو وروسته ویلي چې اوس مهال په دې هیواد کې لږ تر لږه 8000 د بهرنیو هیوادونو وګړي بندیان دي چې اکثریت یې افغانان دي. د ایران د اسنا خبری آژانس د یاد وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې د ایران په زندانونو کې پراته افغانان د مختلفو جرمونو له امله د پولیسو لخوا د نیول کېدو وروسته بندیان شوي دي. د همدې راپور له مخې د افغان بندیانو یو 1500 کسیز لست ترتیب شوی او ټاکل شوی چې دا بندیان افغانستان ته انتقال شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د سه شنبه په ورځ دسمبر 2 خپل ایکس پاڼه پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د مافیات بنسټیز شوی فرهنګ چې د طالبانو چارواکو په کې شامل دي په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون په هر برخه کې له واک څخه په پراخه توګه د ناوړه ګټې اخیستنې زمینه برابره کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د اوږدو لسیزو جګړو او بې ثباتۍ پر مهال په پراخه کچه د نړیوالو بشري حقوقو څخه سرغړونه شوې ده. بیا هم خرغه لاس لکه څنګه چې ما په فایل کې وویل په دې پروګرام کې په افغان میرمنو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په دوام بحث کوو او دوه قدرمنی میلمنۍ را سره په دې بحث کې دي، د ښځو او نجونو د حقونو فعال نظیفه جلالي او د ښځو د حقونو فعال روګل افغان. دواړو ته خرغه لاس وایم. اجازه راکړئ لومړی پوښتنه د اغلې روګل افغان څخه وکړم. اغلې افغان، کله چې تاسو د طالبانو دغه وروستی اقدام واورید په دې اړه خبر ولید چې دوی په طبي څانګو کې هم د افغان میرمنو په زده کړو باندې بندیز ولګاوه، څه احساس مو وکړ؟ څه فکر ته در وګرځېدل؟ دغه نوی اقدام څه پیغام رسوي د طالبانو ستاسو په نظر؟
زه تاسو اوریدونکو لیدونکو ته نیکې سلامونه وړاندې کوم او د افغانستان د پولو ښځو ته په خاص ډول خپل احترامات او دوی ته د دې حالت څخه د خلاصون هیله لرم. مهمه دا ده چې موږ د انتظار د طالبانو او د دې افراطی ایدولوژیک ګروپ یا باندې څخه هیڅ بل انتظار وجود نه لري. هر څوک چې د دوی څخه انتظار لري هغه به خطا تللی وي، په دې چې دا پروژه د وڅلويش کال په خاص ډول د شلو اخیرو کلونو او اوس درې کال کې چې دوی وحاکمیت ته راغلي دي، دا د ستراتیژیکي هجمونی ایوادونو د پروژو اړخ دی چې افغانستان په یو لا قانون لا مشروع جزیره باندې د افراطی گروپونو د تربیه د تقویه د تمویل مرکز وګرځي، او د دغه ځای څخه په خوا به پنجابی استبلیشمنت دا وظیفه سر ته رسول. اوس دا مدرسې افغانستان ته انتقال شوې او دا پروژه په بل شکل ادامه لري چې ټول قدرت د افغانستان د څلور دیش ولایاتو د کلي او باندو د یو داسې ګروپ افراطي ګروپ په لاس کې ورغلی دی چې د هغو پر اوژه د افغانستان د علم، تحصیل، تعلیم، خلاقیت او ټول جنازه د دوی پر اوژو ده او دوی انتقالوي. د دوی څخه زموږ ښځو په خاص ډول انتظار نسته. ما پرون چې دا پروګرام لیدی او د انجونې چې د انسټیټیوټ و مخته ولاړې وې او الکت ژورنالیست پوښتنه ځینې کول چې ولې تې درته وویل چې تاسې داخل نه پرېښولاست، ول موږ ولاکه خبر یو، فقط ایجاب ایجاب یادوي چې بدی جابی ده. اول که موږ نصوصو ته د قرآن مراجعه وکړو، د اسلام بد ایجابي نه جزا لري او نه په قرآن کې څه شي نوشته سوي دي. یعنی کم ایجابي یا بد ایجابي اصلا دلته کم جزا ورته تعین نه سوی نه ده. وخت چې داسې یو افراطي ایدولوژیک ګروپ چې هغه هم د یو پروژه ده د افغانستان د دغه حالت د ساتلو لپاره، د یو داسې یو قدرت چې یو داسې جزیره چې په هغه کې تروریزم تقویه تمویل او ترنسی بنان داغه هغه جز ده چې د علم تحصیل تعلیم ممانعت وسی، او دا هم د افغانستان تاسف سره د افغان شیزی د دې وسیله ګرځولی دي.
تشکر ښه هغه لرګل برته تاسو را ګرځو په دې بوغه کې چې د حل لارې څه دي. اجازه راکړئ چې د هغه جلالي څخه هم پوښتنه وکړم. هغه جلالي دا دغه د افغان خزو باندې د طالبانو د محدودیتونو ورسته اقدام دی چې ظاهرا پراخ برګونونه هم را پارولې دي، غواړم په دې اړه ستاسو غبرګون هم واخلم چې تاسو دغه اقدام څه ډول بولئ. وایا فکر کوئ چې اوس نو دا خبره ټولو ته ظاهرا روښانه شوې ده چې دغه محدودیتونه شته، او آیا فکر کوي چې بالاخره به طالبان د نجونو زده کړو ته زمینه مساعده کې اجازه به ورکړي؟ یعنی احساس کوي؟
سلامونه او درنښت تاسو ته، قدرمنې میلمنې ته، او د ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. په لومړي قدم کې زه باید ووایم چې د طالبانو و دغه محدودیت ته اصلا شاک سوی نه یم، اصلا ورته یعنی غیر منتظره نه وزما لپاره. که چیرې تاسې آرشیف چک کوي دوه کاله د مخه کله چې د اولین ځل لپاره د نجونو پر مکاتبو باندې بندیز ولګېدی، ستاسې د همکارانو سره زما مرکه وه، او هلته ما ویلي وو چې طالبان به په تدریجي شکل باندې هر ورځ یو نوې محدودیت د افغانو میرمنو باندې وضع کی، تر هغه اندازې پوری چې شاید حتی د دوی څخه دا باید نه ده چې دا محدودیت هم وضع کی چې د افغانستان انجونې د جاهلیت د دورې سره سم، لکه هغه زمانه کې چې انجونې ژوندۍ شخېدلې، په افغانستان کې بیرته هغه جهالت دوره راسي. یعنی دا توقع موږ درلودې، د طالب څخه هم دغه توقع ځي. خو اصلي او اساسي خبره دا دی چې د افغانستان خلک وسکی، د افغانستان زموج نارینه ورونه وسکی، یا خپل د خويندو په پچنګ کې دریږي، آیا د دوی د انساني حقوق څخه دفاع کوي؟ هدي اقل ک د میرمنو د حقوق لپاره نه، هدي اقل ک د بشري حقوقو په خاطر باندې نه. هغه څه داوا چې تاسو لری د افغانستان ټول نارینه د غیرت په نوم باندې، د افغانیت په نوم باندې، د فرهنګ او کلتور په نامو باندې، د اسلام په نامو باندې، آیا د هغه په خاطر باندې تاسو نن خپل د لور، خپل د خور، خپل د میرمن د حق په خاطر باندې دریږي؟ آیا افغانستان د دغه بربریت او جهالت څخه اوس تاسو ژغوري کې نه ژغوري؟ دغه ظلم او جهالت چې نن یې طالبان کوي، نه روسان په افغانستان کې وکړل، چې موږ ټول طبیعي خبره ده احساس لرو خپل د وطن لپاره، او هیڅ کله نه غواړو چې زموږ هیواد د پردو په لاس کې نه امریکایانو وکړل. د دغه سي اسلامي امارت چې طالبان یې داوا کوي زمن حیث د مسلمان د دوی څخه زه تیریم، هماغه امریکایی دی راسي، خو زما خور زما لور زما د وطن میرمنه دي، بې عزته کیږي نه، د تداوي په خاطر باندې د پاکستان په بارډرو باندې د دوی په عزت باندې د جنسي تیری د نور باندې کیږي، د دوی په عزت باندې د لاس نه پورته کیږي. د پردو همدغه افغانیت دی، همدغه انسانیت ده، همدغه اسلامیت دی. نن طالبان وښودل چې دوی بالقطن د اسلام د دین څخه فاصله نیولی دی، د اسلام د دین څخه دوی د ابزار په توګه استفاده کوي. په زرهاو وارې باندې موږ دغه پیغام طالبانو ته ورکړل چې راسئ په قرآن او حدیث را سره خبرې وکړئ، که چیرته ومو ګټل نوش جان موسی، کنی د اسلام نوم خو مه بدنامه کوي. خو په کل کې سربیره پر دې چې زه ډیره احساساتي یم، زه په اوله ورځ باندې هم ما ویلي وو د حل لارې ته زه بیرته راګرځم افغانستان ته، د افغانستان نارینه وو ته، او همدای وخت دی. د افغانستان میرمنې ځانونه ثابت کړي په ټول د تاریخ کې، د ملالې څخه نیولې د افغانستان په هر دوره کې چې تور تم راغلی دی، د افغانستان میرمنې د ورونو په څنګ کې درېدلې دي. لیکن نن هغه ځای ته موږ را ورسېدلو چې خپل زما د طالب څخه ګیله نه ده، د افغانستان د میرمنې د طالبان څخه ګیله نه لري، د دوی جاهلانو څخه د همداسې کار توقع کېدله، او دا موږ پیشبیني کړې وه. کله چې طالب دوباره افغانستان ته رالی هغه وخت موږ دا پیشبیني کړې وه، لیکن زموږ خپل ګیله خپل د ورور څخه، خپل د پلرونو څخه، خپل د افغان نارینه ورونو څخه کېږي چې ولې تاسې په دغه توره ورځ کې زموږ سره نه درېږي؟ چیرې دی ستاسو غیرت؟ ولې د خپل خویندو لاسونه نه نیسئ، د هغه تعلیمي مراکزو دروازې شاته نه ځئ؟ تر څه وخته پورې به ستاسې د خویندو ستاسو د لوڼو په حق کې دغسې ظلم کېږي، او تاسې به په چپه خوله باندې دا ظلم زغمئ؟
تشکر آقای جلالی. آقای روگل، آقای جلالی لوی گیله د افغان نارینه او څخه هم ده، دا وایي چې په دغه سخت شرایطو کې باید افغان رو خپل غږ جګ کړي. تاسې د دغه وضعیت د خلاصون لارې څه بولئ؟ څه باید وشي تر څو حداقل دغه د تعلیم حق چې خدای هم ورکړی نجونو ته، میرمنو ته دا ورکړي؟ ځکه طالبان خو وایي چې دوی د شریعت په رڼا کې ژمن دي. آیا شریعت دغه حکم کوي چې دا دوی دغه څه کوي؟
زه فکر نه کوم، زه په بل زاویه کې دا مسلې ته ګورم. په دې خاطر چې د افغانستان د جهاد پروژه، د افغانستان د اوسني فتح پروژه، زموږ نارینه بدبختانه په غرق دي په بې سوادي کې او د جهل په هغه جال کې دوی اچولي دي چې د دین په سټک او تبر باندې وي. تاسی دغه شنون کی چې تلویزیونو تراتله او دا جاوید مومند او مشالو دا نجیب جامی او دغه کسانو ادي اقل د تعلیمي نصاب د تعلیم د دروازو د خلاصولو بحثونه درلودل، هغه څه سوله؟ هغه د دهشت او وحشت او افراطیت ته امزاوی ورکړلې، هغه کورنۍ فامیلونه تهدید سوله. مهمه دا ده چې زما ولس په فقر کې غرق دی، زما ولس په دربدری او د جنگ په تاثیراتو کې غرق دی. دا پروژې زموږ د ملایان چې راته جوړ کړي، د طالبان چې، د جهادیون چې راته جوړ کړي وي، دا زموږ د هغه ضعف نتیجې دي چې موږ په دینی القه کې ځان داسې اچولی دي چې دین جز ما د کلتور او د فرهنګ نه بولم، بلکې در هر څه یې والا بولم. ال دا چې دین په اسلامي او په انساني جامعه کې د انسانانو د تفکر تراوش دي، مګر په تاسف سره موږ دا تر تاریخي هویت تر هر څه لوړ بولو، او دا پروژه د بل چا پلاس
کې
دا د افغانانو پلاس.
اوس خو غلی روغون دین هم د په ذکر فرض غنی او په ذکر باندې ټینګار کوي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې د دغه حالت د خلاصون لارې څه دي؟ څه باید وشي چې نارینه هم اقدام نه کوي؟ دا د بهرنۍ د بهره پروژه هم ده، نو حل لارې څه ده ستاسو په نظر؟ څه باید وشي چې دا مشکل حل شي؟
مهمه دا ده چې دین کم دین یادوي، د اسلام دین چې درو او یا فرقې دي، درو او یا شریعت او په هر شریعت کې مذاهب وجود لري. زه د کم یو څخه چې یو دون روایت برته تراوړي، دون احادیث به درته بیان کړي چې اصلا دی اوریدی نه دي. دا مدرسې چې لکو مدرسې په د پنجابي استبلیشمنت لاندې د استعمار تمویل شوي پروژې وي، دا یې څوک راوویستله؟ تاسې محصول یې څوک وو؟ دغه طالبان او دغه ملایان او دغه مجاهدین وو. اوس چې د څخه پوښتنه کوي، یو څه درته وایي، بل څه درته وایي، اصلی یوې نقطې ته راتلی نیسي. ال دا چې ته به حدیث ورته وایې، ته به آیه شریفه د قرآن ورته وایې، چې دلته د ایجاب مسله درې واره په ګرد یو سلو څوارلسو آیو کې د قرآن، او په شپږ زرو دوه سوه درو دېرش آیو کې او یو سلو څوارلس سورو کې درې ځای راغلی دي. او هغه هم په خاصو چې دا څه چې دي پر سادي هغه پر سینه راکش کړه، نه دا تور چادرونه، نه دا تورې رفورمونه، نه تورې دسکشې، نه بي بي خدیجې او نه بي بي عائشې اغوستې وې. مهمه دا ده چې دا د دوی طرز اسلام دی، چې دا په اردو کې د تاریخ د دې منطقې د شاته پاتې کېدلو پروژې دي، چې په تاسف سره وای تفرقه واچ حکومت
وکړ،
بی سواد بی سوادی په افراطیت کې غرقول، دا د دې منطقې پروژې دي چې کچا ځان ترې راوي سي او شار سیاسيون و او چې سفام او وی کولای سوای کار وکي د دغه پروژو په در بطن یو شی راو بسی که دایسی در غیر از به دغه سی غرق
تشکر
راز در بولی به
متقالات. خب اغلی جلالی، اغلی روگل، د دغه وضعیت په غیلتونو باندې وغږېدله، اوس مهم دا دی چې د راتلونکي لپاره څه کول پکار دي؟ ستاسي په مخکنی بحث کې یو بحث دا و چې باید نارینه هم ودرېږي په داسې سخته ورځ. نور کوم اقدامات ستاسي په نظر لازم دي، هم د افغانانو د خوا او هم د دنیا د خوا؟ ځکه اوس خو ظاهراً د افغان نجونو د محدودیتونو وضعیت ټولو ته ډېر ښکاره دی، تر دې نو نور څه ښکاره مثالونه پکار دي چې طالبان اجازه نه ورکوي؟ څه باید وشي؟ دنیا څه کولی شي؟ آیا فکر نه کوي چې دنیا هم په دې مسله کې یو څه سستي کوي؟
ډیر زیاته مننه. اول مخکې له دینه چې مستقیما دغه پښتنې تراسم د دې لپاره چې زما یو رشته اسلامي شریعت دی، په دې خاطر باندې زه باید ووایم چې اسلام دراو یا فرقې چې زر فرقې هم ولري، طالبانو سره کچیر په منابع باندې باس وسی، یعنی هیڅ کوم توپیر نه لري چې د په اسلام کې کوم مذهب یا کوم فرقه کوم نظر لري. په هیڅ فرقه کې، په هیڅ مذهب کې د انجونو تحصیل، د انجونو حجاب، د انجونو کار، د انجونو سیاسي مشارکت منع نه دی. د هر منبع څخه چې دوی غواړي مشکولې سوچ ورته د همغه مذهب مطابق منبر او باسو، خو دوی همیشه چپ پاتې سوي دي او منبع نسی راایستلی. هغه چې دوی داستانونه وایي او د سکه دوی په مقابل کې نسته چې په اسلام پوي او ورته دلیل وایي، هغه بیله خبره ده. لیکن د اسلام په هیڅ مذهب کې او په هیڅ فرقه کې د انجونو لپاره هیڅ نو مامانیت کوم چې طالبان وایي نسته دي. دوهمه خبره په حال لارو باندې راغلو چې څه کول پکار دي. البته د حقوقي لحاظ څخه او د نړیوالو میکانیزمونو او نورمونو په اساس باندې نړیواله ټولنه کولای شي چې اقدام وکړي. په د اوسنی شرایط کې خصوصا هغه 15 هیوادونه چې د طالبانو دغه د بشري حقوقو نقض چې په افغانستان کې دوی کوي، نسل کشي دي کوي، او د هغه ترڅنګ پوری د کوم نور محدودیتونه چې دوی په افغانستان کې وضع کړي دي، د هغه لپاره شکایت کړي دي، او دغه دوسیه چیرې د آی سی سی سره، البته آی سی جی هغه وخت بیا کولای شي اقدام وکړي. چې البته دلته هم یو بل مشکل دا دی چې کچیر آی سی جی د دوی په مقابل کې یو اقدام وکړي، دوی بیا په رسمیت پیژندل کیږي، ځکه آی سی جی د هغه هیوادونو قضایا چیرې چې د هغه هیواد هغه نظامي د دولت په حیث منلی وي. او کچیرته دوی د افغانستان دوسیه واخلي د پدې معنی ده چې طالبان یو دولت دی، حال دا چې طالبان په رسمیت باندې نه دی پیژندل سوی، خو سربیره پر دې حتی شورای امنیت کولای سي مداخله وکړي، قدرتمند هیوادونه کولای سي چې لاس په کار سي، او د نړیوالو سازمانونو د منډیټ مطابق هر یو په خپل برخه کې شورای امنیت په نظامیګری کې، مثلا کنوانسیون حقوق بشر د بشري حقوقو په برخه کې ډیپلوماټیک فشارونه دي، او د طالبانو سره د خبرو اترو په خاطر باندې زمينه مساعدول، خو د دوی د اکاونټیبیلټي په خاطر باندې، د دوی د ځواب ورکونې په خاطر باندې نه، د دې لپاره چې اوس راسه چې نور د حل لارې څنګه دي، ځکه طالب اصلاح کیدونکي نه دي. او بل خبره ما په خپل اول خبرو کې ویلی و، دا اوس بیا وایم او شاید څو کال وروسته دا خبره هم ثابت شي چې طالبان په دغه تصامیمو کې تنها نه دي، او د دوی مسله دا نه دي چې دوی د اسلام په خاطر دا کار کوي، یا دوی په افغانستان کې د کلچر په خاطر باندې دا کار کوي. طالبان هر هغه ریسټریکشنز یا محدودیت چې د انجونو په مقابل کې وضع کړی دي، دا یو سیاسي تصمیم دی، او په دې کې دوی مستقل نه دي، دوی داسې مشاورین لري لکه د قطر هیواد، لکه پاکستان هیواد، همدا رقم هر قدرتمند هیوادونه چې دوی راوستي دي د دې لپاره چې نور ټرورستي ډلې په دوی باندې تقویه کړي، ترڅو چې هغه خپل د سیاسي قدرت د ساتلو په خاطر باندې د آسیا خاور میانه هغه ساحه دوی وساتلی سي، هغه خپل قدرت دوی په هغه ځای کې وساتلی تلایسی، او د هغه قدرت د ساتلو او تقویت په خاطر باندې طالب یو ارزان مزدور دی، یعنی خبره ډیره پیچلې ده. خو دلته د هل لارې اوازنی څه چې کېدلی سي او د طالب په وړاندې باندې نتیجه ورکوي، موږ باید خیالي تصور ونکو. نړیواله ټولنه په دغه درې کلونو کې څه وکړل چې زوس بیا شینم دغه څه توقع وکم؟ بلې، حقوقي قانوني صلاحیت لري، لیکن نه کوي، ځکه چې هغه خپل مستقل نه دي. خو څه چې عملی دی هغه د افغانستان ولستي، او زه نه وایم چې د افغانستان ولس دی راپورته سي په اول سر کې د ټوپک ونیسي. د ما په وار وار ویلي دي دغه تکراری خبره ده، بیا هم وایم، د افغانستان ولس کچيري د افغانستان د څلور دي شو ولایتونو څخه تاسو لاس په لاس ونه درېږي، په یو ورځ په یو ژغ خپل د خور د مور د لور د شزي د لونو لاسونه ونیسي، او د مکتب د دروازو شاته، د پانتون د دروازو شاته، د دوی د کار د دروازو شاته ولار نسی، او دغه کثیف او جاهل دلی په مقابل کې ونه درېږي، د افغانستان مشکل نه حلېږي. سیده چې پردی پروژې دي، روسانم پردی پروژې ول، څنګه مو ځان ځینې خلاص کړي؟ د امریکا په مقابل کې تاسو وایئ چې د دې موج ودرېدل و مو ګټل، خو سر راپورته سي دغه جاهل دلی په مقابل کې ودرېږي، دغه پردی پروژه ختمه کړي. دغه اروپאי هیوادونو تاریخ، سیاسي تاریخ تاسو ولولي، د دوی هغه نظامی تاریخ تاسو ولولي چې دوی څنګه د پردی پروژو څخه ځانونه خلاص کړي دي.
مننه. یو لاندې د ملرو لاندې د میورو سبرته تاسو سره ګرځم.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخم د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
بیا هم خراغلاست اغلی رګل غوړم ستاسو څخه پوښتنه وکم. اغلی جلالی ورته لاندې اشاره وکړه، د طالبانو دغه محدودیتونه تاسو فکر کوئ چې د دوی فکری محصول دی؟ دوی فکرن د انجونو د ذکر سره مخالفت لري که فکر کوئ چې سیاسي انګیزه لري د دوی تصمیم تر شا؟
یو خو داسې دی چې دا زموږ کمال د تاسو دین فقط د مولا د خلې څخه اوریدلې دین دی، مش خپل ځان په اوم کې خپل د مبین کتاب نه دی داخل کړی. اغه چې تللی مسجد ته، اغه چې مولا راته ویل دی، مش ته ویل دا قران شریف په ود سملو کې و پېچې ال تلور کې شېر دی مچ کوي. شزه قش د شزه قشر او ملت خپل په دین کې وارد نه دی ډېر چې څه پر د تطبیق کیږي. دا د کلو باندو مسؤلی کسان اوس راغلي دي په شارو کې، راغلي دي په ارک د افغانستان د حکومت په راس کې قرار لري. دوی خپل تفکر د ځان سره راوړي او خپل محدود فکر، محدود مطالعه، حتی هم د دین سیاسي خونه لري، د دین څخه برداشت دوی ډیر محدود او فقط زبانی دی. یو د بل په روایت سره پلانی داسې روایت کړو. په کمال د تاسف دوی زه فکر نه کوم چې دغه قرآن مبین دی دوی خلاص کی او دغه آیدی داسې وایي، سوره دی داسې وایي چې آیه پر آیه او هغه دی معنا کې چې دغه خودلته دغه مثلا داسې درلوده او شز قشر خو کاملا بی بهرې دی ولی نه ورته پرېږدي او دا ناقص عقل ده، دا خو نه پوهېږي نه. دا د دوی مفکوره ده. مهمه دا ده چې یو خدا فکر دی، بل طالب جهاد دا پروژه ده. د افغانستان که داسې جاهل پاتې نسی او بیرته شپږمې پیړۍ ته بو نزي، خو دا پروژې نه تطبیق کیږي. نو چا به فکر کوي چې ملا ایبت الله دی اوس هغه د سواد څخه بې بهرې شخصیت
اوس هغه لرو ګل پوښتنه دا ده چې که دا پروژې نو د نجونو په زده کړو باندې د بندي څخه هدف څه دی؟ دا دې پروژې ته څه ګټه رسوي؟
اوس خو نو د لاس وهنې مسله ده. دوی دا وسیله قرار ورکړې ده ښځې، مسله چې د ملل متحد غږ پورته شي، دا هغه د ټکو ټک مار بازۍ دي چې کوي. دا په دې خاطر دا ښځې اوس وسیله خپل د سیاسي اهدافو لپاره ګرځولې، د رسمیت پیژندلو لپاره یې ګرځولې ده. ولې دوی ته داسې وعدې سوي وي چې تاسې به شاید په رسمیت وپېژندل سي ورسئ؟ هغه څلور مادې د دوهې د قرارداد یو طرف ته افغاني ناستې به وکوي او مجالس او جرګې، او دا اصلا دغه پروژه په جنگ کې
تشکر
د دغه لپاره د چې افغانستان په متشنج حالت کې پاتې سي او د لاسوهنې امکانات ورته ډیر مساعد.
تشکر، مننه. وخت کم دی، ډیر ثانی وخت لرو. غلی جلالي ښه که دا وضعیت په همدې شکل دوام وکړي، فکر کوي چې دا به خپله د طالبانو نظام او حکومت هم بالاخره مشکل رامنځته کړي؟
زه به ډیر لنډ تاسو ته وایم چې بالکل، ځکه چې هیڅ داسې ظالم نظام نه دی پاتې سوی په نړۍ کې. کچیرې موږ او تاسې لومړی جنگ جهانی ته وګورو، بیا وروسته دوهم جنگ جهانی، او په آخره کې مختلف هیوادونو کې موږ او تاسې لیدلی دي چې استبدادي نظامونه په څه رقم پای ته رسېدلی دي. پرته له شکه زه د طالبانو له منځه وړل لرې نه وینم.
کور ودان له دواړو قدرمنو میلمنو اغلی جلالی او اغلی افغان څخه ډیره مننه. کور ودان درنو دوستانو، کوم نظریات چې مو اوریدل داس موږ د میلمنو نظریات وو. د نن وضعیت پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له تاسې هم مننه کوم. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن ل استوديو ګان
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیبیم.
زه ګالیا رانا نورستانیم.
زه احسان لاریبزم.
سیمه او نړۍ په ورستۍ حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه
په هر اړخیزو او بی‌طرفه رادیویي خبرونو کې.